د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. ز بشیر غواخیم تاسو ته په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. د دولسو څخه تر وی بجې پر به تاسو بیلابیل ریپورټونه اوریدل شي. هله د چې موږ سره تر اخره پورې پات شي. خو لومړی د دې خبرونه شاهین بونره درته وایي. دا ملی جمهوری غورزنګ د زدکونکو سازمان په سیمه کې د نامنه خلاف په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچستان وزیر اعلی د سنجیده په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي او داغي د نیولو حکم ورکړی دی. او یوکرین د روسیې په خاوره کې دننه پر اهدافو پراخ بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ملي جمهوری غورزنګ د زدکونکو سازمان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې خلاف احتجاج کړی دی. پروند پیښور پریس کلب مخته په دې احتجاجي لاریون کې په سیمه کې د نامنې د روانو پیښو پر ضد شعارونه ورکړل شول او په حکومت غږ وکړ چې د امنیت پر ځای کولو خپل آئینی ذمہواری سرته ورسي. مظاهره چانو ته د وینا پر مهال د سازمان مشر نومان وزیر وویل چې پښتونخوا یو ځل بیا د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښو سره مخ ته او د شمالي وزیرستان په ګډون یو شمیر سیمو څخه خلک کډې کولو ته مجبور شوي دي.
موږ هلا چې په موږ باندې لس کله مخ ته راغلي وو، نن بیا موږ په غیزي باندې ولاړ یو. لس کله بعد هم په موږ باندې هغه حالات دي. په پښتونخوا کې بدترین حالات د دهشتګردۍ، هر ورځ خلک مړه کیږي. زموږ د میرلی وزیرستان خلک بیا
په دې شي باندې مجبور شوی دي چې هغه کډې کوي روان دي د خپل علاقې نه. دا به داسې حال کې ده چې حکومتي او امنیتي خیبر پختونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بې کوره کوي. البته د استخباراتو پر اساس په ځینو سیمو کې هدفي عملیات روان دي. سیمه کې د نامنې خلاف پرون د مومندو سیاسي اتحاد او په شمالي وزیرستان کې د داوړو د جرګې لخوا هم احتجاجونه شوي دي. دا بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکتی د سنجیده په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد قانوني کاروایي او داغي د نیولو حکم ورکړی دی. نوموړي د امر پرون په کوټه کې د وی غونډې د مشرې پر مهال کړی دی. په دې غونډه کې د مادنیاتو د صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی او نورو جګپوړو چارواکو په ګډون د کویلې د کانونو د مالکانو د اتحادیې ځینې مشرانو هم برخه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په نهمه د بلوچستان د سنجیدې په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس چاودنې له کبله دولس کان کیندونکي وژل شوي وو. په دوی کې یولس د خیبر پښتونخوا د سوات او شنګلې اوسیدونکي وو. د بلوچستان وزیر الله د مړو شو مزدورانو د کورنیو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی او اړوند چارواکو ته امر کړی دی چې د پیښې د ذمہوارو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره د پولیو د ټولو رنځورانو شمیره یو اویا ته پورته شوې ده. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سند صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. د سره په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیره یو اویا ته رسیدلې ده. په دې کې خیبر پښتونخوا یویش ماشومان هم شامل دي. ټاکل شوی چې د کال لومړی د پولیو واکسین کمپاین د فروری له درېیمې څخه تر نهمې پورې په ټول هیواد کې ترسره شي. د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د ډاک لیبر بورډ په نامه د ادارې ختمولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د کراچۍ پورټ ټرسټ د دفتر مخې ته په دې احتجاج کې مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او په حکومت یې غږ وکړو چې د ډاک لیبر بورډ په ختمولو سره دې د 2700 مزدورانو ملازمتونه له منځه نه وړي. په دې اداره کې کارکوونکي ډیر مزدوران پښتانه دي. دا مظاهره چانو وینا وه چې مرکزي حکومت په یو لیک کې د روان کال اپریل 1.5 نیټې پورې د ادارې د ختمولو سپارښتنه کړې ده. د اداره په کال 1903 کې جوړ کړل شوې ده. بلخوا د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د جنوري په 8 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې کمیټې په پاکستان کې 1400 داسې ادارې په نښه کړې دي چې 1400 ارب روپے خرچ پر راځي او دا به په بیلابیلو پړاوونو کې ختمول شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. یوکرین د روسیې په خاوره کې دننه پر اهدافو پراخ برید پیل کړی او د وسلو جوړولو فابریکې د تیلو پاکولو منصوبې او ګودامونه په نښه کړي دي. پرون د بریدونو 3 ساعته وروسته د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیسټوریس په یو نه اعلان شوي سفر کیپ ته ورسېد، ځکه چې اروپایي مشران غواړي چې د یوکرین لپاره خپل ملاتړ څرګند کړي. سیمه ییز ګورنر په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې په لویدیځ ساراتوب سیمه کې په ډرون برید کې 230 تاسیسات زیانمن شوي دي. په یوکرین کې د ناسمو معلوماتو سره د مبارزې د مرکز مشر اندری کوالینکو ویلي چې په تازه بریدونو کې 15 روسی خارونه په نښه شوي دي. دا و د دې خبرونه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو شاهین بنری تاسو ته د دې خبرونه ویل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ او پر ضد مظاهره کې د ملي جمهوري غورځنګ غړو پر پوز غکړې چې خلک دې بیا نه بے کوره کوي. په مومندو کې د امن پاتون غړو په احتجاج کې پختنه کړې چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان حکومت لخوا لګول شوی اغزن تار ولی یوازې عام ولس منی کوي خو وسلوال پرې زی راځي.
دا کاغذن تار خدا خود من پسی نه و لگی دا خود من پسی پا و لگی دا پسی من رسی خواه خواهد نسی رسیم تا باز خودی لار جا تا بندی رو زب نسم پلا دیو تعدیب تیر آب دیتی که بادر و لگی دا و بار و لگی دا و پا من دی مره دوانتی و رسی کار کردی.
د پاکستانی پوز له مشر سره د خیبر پختونخوا ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ملاقاتونه کړي دي. هغه سره څه خبرې وشوې؟
ټولو پاتو خپل تجاویز ورکړل او په دې شمانی دا زور واچو چې یو خو افغانستان سره پکار دی چې خبرې وشي، د وخت زمواري ده چې خلکو له تحفظ ورکي او امن راولي.
خبر اعلان وای په افغانستان کې د طالبان حکومت له لاسه د رسنیو حالت ډیر خراب دی او طالبان اورس تربلې په خبر اعلان ژوند سختوي.
افغان خبر اعلان له سختو ننګور له سختو مشکلات سره مخ دی. په بشري حقوقو له نړیوال بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه وختونه مده چې د خبر اعلان د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبر اعلان په داسې شرایطو کې یوازې پرې نه ږدي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبری غړی د بشیر ګواکسه سي کوربم. نن د جنوري 15 تاریخ دی. دا په دې معنی ده چې نن د مشال ریډیو 15 کلیزه ده. نو ټولو اوریدونکو ته بیا هم مبارکي وایو. الله دې وکړي چې ستاسو زموږ خبرونه خوښي او کومه خوښي یا څه بدلون پکې کول غواړئ نو خامخای مونږ ته وایي. په ژوندۍ خبرونه کې را سره راتللی شي، خبر را سره کوي شي او همداراز د مشال ریډیو د سوشل میډیا او د واتس اپ د لارې چې د تاسو موږ ته خپل تجاویز او تبصره هغه را لیکل شي، موږ کوشش کوو چې د خبرونه د تاسو لپاره نور هم ښه کو. اولنی رپورت ته بور شو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې ناامنی زیاته شوې ده. د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو سازمان په پېښور کې پرون احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت یې غوښتنه وکړه چې خلکو ته د امنیت برابر کړي خو په پوځي عملیاتو کې دي څوک نه بې کوره کوي. دوی ویل چې په شمالي وزیرستان کې له ځینو سیمو څخه خلک تر هغه وروسته بې کوره شول چې په زور ته ویل چې دغلته عملیات کوي او خلک دی وزي. خو د شمالي وزیرستان ځایي انتظامیه دانه منی وایي پوز او حکومت چاته نه دی ویلي چې وزي. البته دوی دا وایي چې په ځینو ځایونو کې هدفي عملیات روان دي. په دې حقله د غلام غوث رپورت اورو.
پېښور کې د ناامنۍ په ضد دا احتجاجي لاریون د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو لخوا ترسره شو. د جنوري په 14 په پېښور کې په دې احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابې شوې امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندونه وشوه او د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خلکو د بیکورکولو مخالفت پکې هم وشو. په احتجاجي مظاهره کې دوی په پیښور کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر او د سیاسي مشرانو په ملاقات هم د اندېښنو څرګندونه وکړه او دوی ویل چې د جنوري په 14مه په پیښور کې د پوز د مشر او د پښتونخوا د بیلابیلو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره کوم ملاقات شوی دی، نو په هغه ملاقات باندې دوی دا ګومان کوي چې ګنې په سیمه کې د یو بل پوځي اپریشن لپاره د لارې هوارولو هڅې روانې دي. د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو د څانګې مشر نومان وزیر په دغه اړه احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل:
موږ حالات په موږ باندې لاس کله مخ سره غلي وو، نن بیا موږ په غیزي باندې ولاړ یو، لاس کله بعد هم په موږ باندې هغه حالات دي. دهشتګردي هروج تر رسیدلې ده. په پښتونخوا کې بدترین حالات د دهشتګردي، هر ورځ خلک مړه کیږي، شهیدان کیږي. زموږ د میرلی وزیرستان خلک بیا په دیشي باندې مجبور شوی دي چې هغه کډه کوي روان دي د خپل علاقه نه.
په دغه محل د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری جمیله ګیلانی د احتجاجي مظاهره ګډونوالو ته د وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
او دا مونږ ټول پښتنو ته وایو چې کدی حالات کې هم تاسو راوچت نشوي د خپل حق لپاره، یعنی د امن لپاره، نو دا به موجنی. نور پښتون داسې قام دی چې نه دی نشي سو پجلې، خپل اتفاق چې دی دای ضروری دی، خپل غږ خپل اوچته دلې ضروری دی.
حکومت او امنیتی چارواکو د ملي جمهوریت غورځنګ د احتجاجي لاریون پر ردعمل کې سندي ویلي، خو د جنوري په 14مه د پوز د مشر او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ملاقات وروسته د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار لخوا په خبر شوی بیان کې ویلي شوی وو چې پوز به د امن خرابونکو په ځد خپلې کاروایانې جاري ساتي او ورانکاري به دې ته نه پرېږدي چې چاته زیان ورسوي، او سیاسي مشرانو د پوز مشر ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی به په یو خلا د امن قایمولو لپاره د پوز د هڅو ملاتړ کوي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه،
په یو بجا
سندري جادوګری،
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې،
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه،
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. د مومندو په مې منډي کې د مومندو د سیاسي اتحاد لخوا احتجاج شوه دی. دوی وایي چې پر ډیورند کرخه لګیدلې اغزم تار پښتانه سره بیلوي او د وسلوالو مخنیوي هغه سي نه کوي لکه څنګه چې حکومت او پوز د دې اغزم تار د لګولو په وخت وعده کړی و. پوز او حکومت وایي چې دا اغزم تار د دې لپاره لګولې دی چې د افغانستان له خاورې وسلوال روان وړي، خو پرون احتجاج کوونکو ویل چې د دوی سینو سیمو ته وسلوال ورغلي دي او حکومت پی سترګې پټوي. تر اوسه پورې په دې اړه باندې حکومتي چارواکو تازه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د پېښور ډیویژن کمشنر ویلي وو چې وسلوالو ته به په مومندو کې د هلو ځلو او پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په دې اړه د شانواز ترغزي ریپورت اورو چې د مظاهرینو په غږ شروع کیږي.
د مومندو په امن پاتون کې سیاسي او سماجی ډلو دغلته د وسلوالو په موجودګۍ او په سیمه کې په بدمنۍ وویل. دغلته د سرحدي سیمو ځینې خلک کډوال شوي. د پاتون ګډونوالو په سیمه کې د امنیت ترڅنګ په وسایلو هم خبرې وکړي. دغلته ورغلې د بایزو د سیمو اوسیدونکو او د امن لخکر په خواني مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل مشاهد ریډیو ته وویل:
دا کازم تار خدا خود من کسی نه و لگی دا خود من پښېته و لگی دا پښې من رښتیا پات نه سیر سیم تا باور سره لار دا بند دي نو زه په نشم تل دا طالب تر افسه چې بارډر و لگی دا بار و لگی دا په من دې مړ د ونده و رښتیا کاټه او سره لاغي بیا طالبان راځي نو دا خدا اسمان نه ناراض وي دا خدا کې ناراض دا افغانستان ناراض دي مونږ ته کورونه معلوم دي دا غزیان را له دلته راو اوتل په کومه لار راو اوتل
د جنوري په 14 د محمد په لوی کاروباري بازار میا منډي کې د امن پاسون کې ویل شو د بایزو په تحصیل کې شاو خواشد ورځ وړاندې وسلواړو د شپې او د ورځې غزمې شروع کړې وي پاسون غونډه کې دا هم ویل شو د بایزو تحصیل د شمشه بدمنه او ځینې نور کړو نه خلکو د یې د وژنه کړي کړي خو د کډوالو کوټل شمیره نه ده معلوم د پاسون کډونوالو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملي په خواني غړي نثار مومند مشاد رډو تول باید دا معلومه شي چې وسلوال څنګه واپس رااله
کاروبارونه بند شو بتی شروع دي او اپریشن په نوم باندې هم یو ډرامه روانه ده نو موږ په دې لړ کې راوتلی چې تاسو دا کوم اپریشن خبره کوي او تاسو دام وای چې د دې ملا موږ ماته کړی و او دا هم لای چې دین دا بیا چا ارګنایز کړ او چا دې سره خبرې وکړي اچھا چې خبرې کړي هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي په کار دا چې اول هغه د قوم تر مخامخ کی
د پاسون غونډې د هر سیاسي ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د کاروباریانو د اتحادیې مشران او ځینې حکومتي غړي هم ورغلي وو دوی ټولو د امنیت برقرار ساتلو غوښتنه کوله د پښتون ژغورنې غورځنګ مومندو یو فعال ابراهیم مومند مشاد رډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د بدم نه عزت خپله مبارزه خامخا کوي
بر علاقو کی وره کما غا علاقی جیل تا نت شا نه سیگنل شا دی التا امن لګډیر خراب دی او وی आवाज نشي پورته کولی اول خو لار خو د سوشل میډیا دا چې دا ولس خپل आवाज په سوشل میډیا او چت کی اکثر من مرګری لال شي او وی د اغه نه خبر راوړي به من ته ګروپ کی وی چې داسې داسې چل شوې دی
د محمد یو سماجی او سیاسي مبارز نور اسلام صاحب مشال رډیو ته ویل تیر وختونه کې هم د بدم نه او د عسکري پریشنونو د وجې په زورګونو خلک بے کوره او بے روزګار شیو د ویل باید نور خلکو له د روزګار او د ژوند د تیرولو ضمانت ورکړي شي
زمون مارکیټونه وران شو زمون کورونه وران شو زمون خلک وجل شو زمون خلک زخمیان شو نور زمون ولس او دا خاوره د دې خبرې استطاعت نه لري چې دوی دي نور د جنگونو یا د اپریشن وخکار شي نو مونږه دا غوښتنه د خپل ملک نه د خپل ملک د واکدارانو نه کو چې مهرباني وکړي نور دا اولس امن غواړي
د ولسی پاتون په غوښتنو خو حکومتي ادارو له هم څه نه دی وړي البته د دسمبر په 28 د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو د جرګې سره په خبرو کې ویلو دوی به په مومندو کې د وسلوالو ضد عملیات خامخا کوي دا هم ویلو چې په مومندو کې د عسکري اپریشن ضرورت نشته البته چې په کوم ځای کې وسلوال دی هغه ځایونه کې به عملیات کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې هم مګیو تاسو له دغې لارې ورشي او الته مو تعقیب یا فالو کړئ د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د جنوري په 13 په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د زینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ولیدل په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند همداراز د قومي وطن پارټي او د زینو نورو ګوندونو مشران شامل وو او دوی په سره پر امنیت باندې خبرې کړې دي دا چې د دې غونډې اهمیت څو په دې کې څو ول شول او آیا د امن لپاره به څه لار جوړ کی څه کامیابی براوړي په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا سیاسي مشرتابه په اوسته مشوره ورکړې ده چې په ملک کې د امنیت ستونزې هوارولو لپاره باید په افغانستان کې وقدار طالبانو سره خبرې اترې پیل شي. د پوز د عامه اړیکو څانګې یعنی آی ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوز مشر جنرال اسیم منیر په 13 جنوري په پېښور کې د سیاسي مشرانو سره ولیدل او په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه د هغوی سره خپل نظر شریک کړو. په غونډه کې د جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپل پارټۍ، مسلم لیگ نون او عوامي نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ استازو ګډون وکړو. دوی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرسته په سیمه کې د امن راوستلو لپاره ضروری ده. د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، مشال رډیو ته وویل چې دا یو ډېره مهمه غونډه وه او په ډېر مهم موضوع خبرې وشوې.
کم نومان صورت حال دے او بیا خاص کر افغانستان سره چې کم صورت حال جوړ دے په دې معنی ڈسکشن وشو چې کم طریقے سره دا حالات بہتر کیدی شي او دا نومان صورت حال هم کیدی شي. په دغه حوالے سره ټولو پاټو خپل تجاویز ورکړل او په دې شي معنی دا زور واچو چې یو خو افغانستان سره پکار دی چې خبري وشي او انگیجمنٹ ضروری دی چې حالات التم بہتر شي. دلته کې چې کم دا صورت حال خاص کر زمونگا جنوبی اضلاع کی جو برشوی دیگری معنی تغا طول دا غوکو چی را دا غبت زمواری دا چی خلکولا تحفظ ور کی او امن راول.
امریکا کے میشت افغان جورنالیست او تجزیه نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې کچری د پاکستان او د افغانستان د موجوده وقدرانو ترمنځ خبرې اترې پیل هم شینو د کامیابیدو امکان یې ډیر کم دی، ځکه چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو نه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې میشت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی غړي دوی ته وسپاري. خو د افغان طالبانو لپاره داسې کول ډیر ګران دي، ځکه چې د ٹی ٹی پی غړي د افغان طالبانو سره شل کاله په یو سنگر کې اوګه په اوګه جنگیدلې دي.
هغه نو ورسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن سو، په لومړی کې خو پاکستان حکومت ډیر دیتا لیواله و چې د طالبانو راتګ سره به د پاکستان په خلاف هغه کوم دریز چې د تغییر ومومي. خو د پاکستان لخوا هغه غوښتنه چې وو د طالبانو لخوا رد سو، ولی چې طالبان او پاکستانی طالبان ترمنځ یو شل کلن دوستی ده، ملګرتیا ده، کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله دیتا لیواله نه وي چې دا د پاکستان هغه غوښتنه چې دی دوی باندې عمل وکړي.
ایس پی آر ویلی دی چې غونډه ټولو ګډونوالو د ترګرۍ او تندلرۍ په ضد په ګمونو پورته کولو موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکي ویسی بابا مشال رډیو ته وویل چې په افغان طالبانو کې هم ډیر مهم کسان داسې شته چې د پاکستان د حکومت غوښتنې منی او غواړي چې د دې لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
افغان وزیر خارجه امیر خان متقی، ملا برادر او سیاسي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، ملا برادر او د سیاسي چارو پخوانی وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر خغه مهم کسان دي چې دا ستونزه په سولې توګه هوارول غواړي. په افغانستان کې یو مهم پرمختګ دا هم شوی دی چې مولوی عبدالکبیر ته د خلیل حقانی د مرګ نه پس ته مهاجرینو وزارت ورکړل شوی دی. د ٹی ٹی پی حمایت کوونکي حقانی ګروپ نه په دوو کې یو وزارت لاړو. دا هم د پاکستان لپاره یو مثبت پیغام دی، خو پاکستان د مثبت پیغام نه بلکې د عملی ګامونو غوښتنه کوي. د امنیتي ستونزو په موجودګۍ کې اقتصادي پرمختګ امکان نه لري. که افغان طالبانو عملی ګامونه پورته نه کړل، نو پاکستان به په افغانستان کې د ٹی ٹی پی ځایونو په نښه کولو ته دوام ورکړي.
نشانه بنانا جاری رکھے گا.
د پاکستان جنگي الوتکو 13 میاشت په پکتیکا کې بمبار کړی وو او ادعا یې کړې وه چې د ٹی ٹی پی مرکزونه یې په نښه کړي دي. پاکستان تور لګوي چې د ٹی ٹی پی غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان حمله کوي، خو په افغانستان کې واکدار طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی بارے دلیا سا یاد دلوگے لسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دوم آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان ملو مشر د ترن والا خلک بین سی فور د کړي کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث خبرونه نن له مشال ریډیو تاسو ته نشریږي.
د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د ډاک لیبر بورډ په نامه ادارې ختمولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. د اداره په کال 1983 کې جوړه شوې ده او اکثره کارکوونکي پښتانه دي. د مظاهره چانو په خبره د دې ادارې په ختمولو سره به له 2500 زیات مزدوران بے روزګار شي. نو په کار د چې حکومت دا کار ونه کړي. بلخوا د بندرون مرکزی وزیر قیصر احمد شیخ وایي چې د لیبر بورډ د ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړي کمیټه کړي چې د تاوان سره مخ سرکاري ادارې په نخښه کوي. له کراچۍ د نیازلی رپورټر.
احتجاج کوونکو ویل حکومت له نوکرو اوباسي او د خواریکخو لپاره جوړه د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره ختموي. احتجاج کوونکو 100 ساعته د کراچۍ بندر ته د داخلېدو لوی لار هم تړلې و. د احتجاج په محل د بندر د خواریکخو اتحادی مشر احمد سعید خان بیا مشال لیډیو ته ویل حکومت پریکړه کړې ده چې ټول مزدوران له نوکرو اوباسي او د روان کال د اپریل تر 1 نیټه پورې د ډاګ لیبر بورډ یا د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکخو اداره ختم کړي.
نن نن لس راځي مخکې بیا دا لیټر راغی ټاسک فورس په نوم باندې 30 اپریل پورې دی ډاګ لیبر بورډ ختم شي. دا غي د پاره مزدورانو کې بیچینی ده. کم زمنګ حق ته کم جمهوریت حق زمنګ دی هغه موږ لګي استعمالو چې زمنګ د ډاک لیبر بورډ او د مزدورانو خلاف دی فیصله واپس کړ.
د کراچۍ بندر خواریکه خو دا احتجاج په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان د بندرونو مرکزی وزیر قیصر احمد شیخ د جنوري په 11 په کراچۍ کې خبری غونډې په محل ویلی وو چې د کراچۍ په بندر د کارکونکو خواریکه خو د اداري ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړي کمیټې کړي ده کوم چې د تاوان سرمخ سرکاري اداري په ګوته کوي. خو بل خو احتجاج کوونکي مزدوران په وایي ټول عمر د کراچۍ په بندر خواري مزدوري کړی ده د خپل نوکرو پرې خودو ته تیار ندي. د احتجاج په محل د کراچۍ بندر خواریکخ فرید الله بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د کراچۍ په بندر زیاتره کارکونکو خواریکخ پښتانه دي. نو باید چې په قومي او صوبایي سملو کې د پښتونخوا سره تعلق لرونکو غړي پر دې خپل غږ پورته کړي او د دوی روزګار خوندي وساتل شي.
لکه 2700 مزدور دي دا ټول لکه په احتجاج باندې دي. موږ خپل ایم پی ای ګانو ته مینې ګانو ته ټول پښتانه لکه څومره چې زمونږ په پښتونخوا کې مینې ګان دي پیګان دي ټول چې کم دي په سملې کې موږ دې لپاره لیګل دي موږ ولته وټونو ورکړلې هغه دې په سملې کې زمونږ आवाज پورته کې سره موږ دا هغه ته دا فیل کو.
بلخوا د احتجاج په محل خواریکخ محمد ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته ویل د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1983 کې کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې و چې 9000 خواریکخ پکې رجسٹرډ او اوس مهال پکې شاوخوا 2700 مزدوران پاتې شوي دي. نوموړي په وینا د کراچۍ په بندر کار ډېر ګران او سختو نو ځکه زیاتره پښتنو کوو.
دا مزدوران د دیو پلرونه د دیو نیکونه د دې ادارې سره وابستو د کراچۍ ډاک لیبر بورډ سره ادا د 1973 د آئین د اسکیم تحت دا اداره جوړه ده. د هغه وخت نه راواخلي تر اوس 2025 ته تقریبا 250 کال قریب کېږي چې دا اداره قائم او دائمه ده او دا مزدور چې احتجاج باندې مجبور شه ده نو دیو نه دیو حق اغسته کیږي او په زور زبردستی ته اغسته کیږي او موږ نه هغه مخالف یو.
د احتجاج په محل یو بل خواریکخ ارزمن خان بیا وایي
او زب کراچی ډاګ لیبر بورډ کې د 1998 نه برتیما او دغه وخت نه دلته کې کار کوم او زموږ چې کوم معقول او مناسب تنخواه ده پاغي کې بیا زه زندگی چې کوم معاملات دي هغه د وړو فیس د کور خرچا او دغه چې کوم عام روټین زندگی ده اقا تیرو. آیا چې دا ختم شي نو بیروزګاری اشته چې په پاکستان کې زور منه دا داغه سره به خو نورم سیوا شي او دو گورنمنت چې خپل چې کوم نغدي منشتران راغه دغه مراد هغه را لګیا دي کال په کال او رستره دي هغه بڑاوي او چې کوم مزدور طبقه په پاکستان کې هغه د مشکلاتو طرف ته بیاي او بیروزګاری طرف ته بیاي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکه خدای احتجاج په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزاني وفاقي وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې ده. د یادې کمیټي بس پارختنو حکومت د ځنې ادارو ختمولو لپاره کار هم پیل کړی دي. بلخوا د جنوري په 8 د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر په اسلام آباد کې خبری غونډه کې ویلی وو یادی کمیټي کې د هیواد د 400 ادارو جاج اخستل کیږي. د کوم چې په بجټ کې خرچه 800 او شپږ اویا ارب روپۍ ده او مرحله وار به غیر ضروری اداري ختمول کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اور اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای کیو. راځي له شاهین بونیری د خبرونو لنډیز وورو.
د ملي جمهوری غورځنګ د زدهکوونکو سازمان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنه خلاف احتجاج کړی دی. پرون د پیښور پریس کلب مخې ته په دې احتجاجي لاریون کې په سیمه کې د نامنه د روانو پیښو پر ضد شعارونه ورکړل شول او په حکومت یې غږ وکړ چې د امنیت پر ځای کولو خپله آئینی ذمواري سرته ورسوي. سیمه کې د نامنه خلاف پرون د مومندو سیاسي اتحاد او په شمالي وزیرستان کې د داوړو د جرګې لخوا هم احتجاجونه شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکتی د سنجیده په پیخه کې د ککړو کسانو پر ضد قانوني کاروایی او داغی د نیولو حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 9 د بلوچستان د سنجیده په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس چاودنې له کبله 12 کان کیندونکي وژل شوي وو. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره د پولیو د ټولو رنځورانو شمیره 1 اویا ته پورته شوې ده. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سند صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. دې سره په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیره 1 اویا ته رسیدلې ده. په دې کې خیبر پختونخوا 1 ماشومان هم شامل دي. د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د ډاک لیبر بورډ په نامه د ادارې ختمولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د کراچۍ پورټ ټرسټ د دفتر مخې ته په دې احتجاج کې مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او په حکومت یې غږ وکړو چې د ډاک لیبر بورډ په ختمولو سره دی د 2700 مزدورانو ملازمتونه لمینځ نه وړي. په دې اداره کې کارکوونکي ډیر مزدوران پښتانه دي. یوکرین د روسیې په خاوره کې دننه پر اهدافو پراخ برید پیل کړی او د وسلو جوړولو فابریکې د تیلو پاکولو منصوبې او ګودامونه په نښه کړي دي. دا د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنیری تاسو د دې خبرونه وویل. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم داوس واوري او که د مشال ریډیو موبایل اپ مو نه ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې کړئ. دا فری یا وړیا دی. سمارټ فون ته تاسو ضرورت لرئ او په خپل اپ سٹور کې تاسو مشال ریډیو ولټوئ نو خامخا به درته دا اپ راشي او تاسو ډاونلوډ کړئ. په هغه باندې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او که کوم خبرونه له تاسو تیری اغالته په ریکارډډ شکل باندې شته دی په سب شوي شکل باندې پرته ده تاسو خامخا واورئ. د خبرلانو نړیوال فیډریشن په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مهدی انصاری په نامه هغه خبریال خوشی کړی چې په دې وروستیو کې ورته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. طالبانو پر هغه د هغوی د حکومت ضد خبرو تور پورې کړی دی. خو د خبرلانو نړیوال فیډراسیون وایي طالبان باید د رسنیو او خبرلانو زورول بس کړي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت نیولی او تر هغه وروسته یې پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي او په بیلابیلو وختونو کې ځینې طالبان بندیان کړي دي. عبید سپوږمۍ په اړه رپورت لري.
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په 1.5 کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لا درک شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه کور ته روان وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دا پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په 1.5 کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت لننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرې دودي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي. او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعا یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرې نه ږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسی او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونګوښل سي اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي. خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابل وساتي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واکته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډیرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هیواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2113
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو 14 غنټې خبريږي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیول وروسته پر موسیقي بندیز ولګاوه. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شول او طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله د نړۍ په کچه پیژندل شوې رباب له خاموشه کېدو سره مخده. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمه ژوندۍ او د وطن سندرې غږیدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس خبری ایجنس له ریپورټر د ریپورت اورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته.
د 2021 کال د اگست له 15 راهیسی واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې ده. لدې وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې د لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د آله به په افغانستان کې نوره خاموش شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواره خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډیر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپله جوړ کړی
دسترسی دارم. دی چیزا
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که ما وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمون نیکونو موږ ته رسولی دي. بل دې چې په غولو کې یڅ فرق راولو
په دغه طریقه نو وخت نه زمي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي. خدا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثر ربابونه په بهرنۍ او هوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ आवाज همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیواډونه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلی ځلې روان دي. ڈلی ڈلی ځوانانو هم هنر ته مخه کړی.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لیتیم په الکترونیکی آلاتو کې د استعمالیدونکو بیټرو لپاره یو مهم مواد دی. کارپوهان اټکل کوي چې اوکراین 15 ټنه لیتیم لري. خو روسیه په اوکراین د برید نه وروسته د لیتیم د څلورو زیرمو څخه دوه په خپل کنټرول کې اخیستی دي.
د کار پوهانو په نظر که په اوکراین کې ثبات بیرته راشي نو د لیتیم زیرمې کولی شي چې د اروپا د مهمو منرالونو د ستراتیژۍ خپلواکه بنیاد وګرځي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د انګریزي رپورټ ژباړه شاهین بونر وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي چې روسیې په کال 2022 کې د خپل بشپړ یرغل له پیل راهیسې د یوکرین د لیتیم له څلورو زیرمو څخه دوه په خپل قابو کې اخیستي دي او داسې انګیرل کیږي چې دا به کیف له یوې مهمې اقتصادي سرچینې څخه بې برخې کړي. د جنوري په 11مه روسیې ادعا وکړه چې د یوکرین د ختیځ شیوچنکو سیمه یې په خپل کنټرول کې اخیستې ده. دا ځای د یوکرین د لویو لیتیم زیرمو څخه دی. کارپوهان وایي چې د روسیې لخوا د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول کولی شي د اروپا په پاتې برخه او د بریازم د شنې انرژي یا گرین انرژي پر مخ وړلو هڅه اغیزمنې کړي. لیتیم سپین زر بلل کیږي او د سمارټ فونونو او لیپټاپونو څخه تر برېښنایی موټرو پورې په ګڼ شمیر الکترونیکی آلاتو او مشینانو کې کارول کیږي. د جیولوجیکی سروې له مخه اټکل شوی چې یوکرین 15 لک ټنه ناکارول شوی لیتیم لري چې په اروپا کې یو له لویو زیرمو څخه دی. د ملي امنیت کارپو او د امریکا د ایکولوژیک فیوچر ګروپ بنسټ ایښودونکي روډ شونور وایي چې روسیا په خپله د پام وړ زیرمې لري نو دا امکان نه لري چې د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول د ماسکو لپاره د جګړې لوی هدف وي. بیا هم کارپوهان وایي چې د یوکرین مدني شتمنی یو دلیل دی چې ولې دا هیواد روسیې ته ورته لري. اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د لیتیم په سیر د مهمو خامو موادو سیمایز اکمالات خوندي کړي او د چین په ګډون په نورو هیوادونو خپل انحصار کم کړي. کارپو روډ شونور زیاتوي چې د خپلو پام وړ زیرمو او نږدېوالي له کبله یوکرین د اروپا د یو ژمن ملګري په توګه راوړاندې شوی دی. د نوموړي په وینا د روسیې یرغل د یوکرین د زیرمو څخه د ګټې اخیستنې په لور هر ډول پرمختګ ګډوډ کړی دی. خو که ثبات بیرته راشي نو دا سرچینې کولی شي چې په راتلونکي کې د مهمو منرالونو په برخه کې د اروپا د ستراتیژیک خپلواکۍ بنیاد وګرځي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر د جنگ زپل سیمې بازار زخخیل لپاره د پرمختیایي منصوبو په پنګو کې د یو عرب او 250 کروڑ روپو اضافه کړی ده. د چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې بعد د پرمختیایي پلان تر سیور لاندې د تعلیم، روغتیا او څخلو د پاکو بو په ګډون یو شمیر پرمختیایي منصوبې تر سره شي. د سیاسي او ولسی مشران لخوا ویل شوی دی چې د دغه اعلان هرکلی کوي خو په کار ده چې حکومت پې عمل هم وکړي او د تیر په څیر یوازې د کاغذ په مخ پاتې نشي. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونو ادارې پی این ډی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبای حکومت د بدامنۍ نه متاثره شوی سیمې بازار زخخیلو لپاره په 2020 او 2022 کې د یو مخصوص پیکج لاندې د 3 اربو روپو منصوبو منظوري ورکړې و خو اوس ورته په دې فنډ کې اضافه کړې او 1 ارب او 250 کروڑ روپے ور سرا نور هم یو ځای کړي. خبر پانه لیکي چې په دې مخصوص پیکج کې د اریګیشن یا اوبخور منصوبې، زراعت، لایف سٹاک، هنریز د کړو، بلدیاتو، نو سړکونو، پبلک هیلت، ځنګلاتو او مدنیاتو منصوبې شامل دي. د لند کوتل تحصیل چیئرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پکار دي د مخصوص پرمختیایي پیکج لپاره د روپو جاری کولو عمل تیز کړل شي. چې دا منسوبې په خپل مقرره وخت باندې سر ته ورسي.
پسمانده سیمه دا هغه د پاره یو انټیګریټډ سکیم جوړ کړه او د څه د پاسه هغه وخت کې د 3.20 کروڑ هغه کې اوس اضافه شوې ده. دې ته مونږ هر کلی یو او تر ډېره حده به د زخخیلو د عوامو دغه ستونزې به دې سره حل شي. ورسره یو مطالبه مونږ د حکومت نه کوو، بعضې سکیمونه هغه خپل ټایم لاین کې چې کوم مقرر شوی وخت دی هغه کې نه مکملېږي. دا یو لوی نقصان چې د دې سکیم کمپلیشن چې مکمل کېده 2024 کې، نو اوس هم په دې کې لا فنډ جاری کېدل باقی وي. که دغه فنډ په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي.
د بازار زخخیلو یو ځای مشر او ویلج کونسلر اتاولا پردي وویل چې داسې منصوبې پخوا هم اعلان شوي خو بیا پرې په نیمایي کې کار ودرول شي او سر ته ونه رسي، نو په کار ده په دې باندې عملی کار وکړل شي او په وخت باندې سر ته ورسول شي.
اعلانونه کېږي خو عملي کوروي نه کېږي، ځکه مونږ له سکول تکلیف ته د هسپتال تکلیف ته د بجلی تکلیف ته د اوبو تکلیف ته په بازار زخخیل کې ډېر ټولونه والی شوي دي، خو تر اوسه پورې هغه سولر سیسټم پرې نه رای شوی. په ډېرو ټولو باندې داسې پروته دي. ټیبډي هسپتال جوړ دی، غټ هسپتال دی، تقریبا چې 20-30 جرب ځمکه نیولې رو، خو تر اوسه پورې هغه سهولت کې نشته، ډاکټران کې نشته. که ته وګورې مو پلور انپړه رایزه انپړه یم مو بچای بیا انپړه ای میټرک سهولت هم لوکا کې نشته.
بازار زخخیل د لنډ کوتل بازار نه پخو شادرش کیلومتر فاصله باندې پرتا سیمه ده چې وا برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. د بازار زخخیل ولسی وګړي وای چې دوی په تیر بدمنه کې د وسلوالو ډلو پر ضد امن تنظیم جوړ کړای وو او وسلوالو پر ضد یې اوږده مبارزه کړې او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې وه. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې هم دا اوس تاسو موږ فالو کوئ شئ، تعقیبوي مو شئ، البته تاسو ته تازه معلومات خبرو. د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو او د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلتون پالې وسوال ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکارا شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی بر هر وخت زیات وسوال وژلي، خو د وسوالو فعالیتونه ولې زیات شوي؟ عبدالحی کاکړ د چارو لپوهان سره د مرکو په اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون رایسي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتی ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربیره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیلې او ټي ټي پی ډېر پیاوړي شوې دي. شمیره ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورٹ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوی ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
تین چار سال سے تیزی آئی ہے، نہیں واضح تیزی راغلی بلکہ دوی دا گوریلا یا غلچکی جنگ پخوانے ٹیک ٹیک ہم بدل کرے دے او اوس زانمر گی بریدو نہ کبھی پخاص توگا دا بلوچ لیبریشن آرمی دا زانمر گو بریدو نو ڈالا چورت مجید بریگیڈ ویل کی گی تیر کال یشپک زانمر گی حملے کرے گی.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں، پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته فوجي عملیات روان دي، خو په 2018 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي، چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتونپاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټي ایجنسیز دی، لا انفورسمنت ایجنسیانی دی، هغوی مسلسل کاروایی کوي. بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسی نه چې د پښتو کلوایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي، نو هغه شیز اول کول دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. امیرانه دوی وجی په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے،
پاکستان دا افغان پالیسی دا ناکامی دا و زمان چل افغان طالبانو کمی تمیوی حقا پورا نشوی او نهم دا ٹی ٹی پی مسئلہ حل شوا. بلا وجه یه لانی اتوز وکنو سخا پا افغانستان که دا پاتشو وصلو دا چی دا ٹی ٹی پی او بیلی وصلوالو طاقت نور هم زیاد کرده. سر بیر پرده چی ٹی ٹی پی زیاد حملی کردی دی خو بیلی نور هم پیاوله شوی دا. دا بیلی لخوا پا زنسی مو قبضه کول او لوی لاری نیول دا پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې دا چې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لاری کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسلوالو سره ملګري کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو، نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوې دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتو عسکري پسند عامه کړل. مین ایشو دا وی مرکول نه دی، نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سی که هغه ډسپاریټیز دی لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي دا بیل سولوشنز دي بلوچستان بیل پرابلمز دي پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
دا مشال ریډیو دا کدروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.